دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورز او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د ورځې په اوږدو کې به زموږ کلتوري خبرونې هم اوري. پړومبی د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه منور شاوړم.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د پیښور صدر د بس د پرونی چاودنې د مړو شمېره زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د جنگي جهاز د غورځولو ادعا کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوي د ام فیل زده کوونکي پرون مازیګر په لیډرډنګ روغتون کې ساه ورکړه. د یاد روغتون ویان سید جمیل شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته د دې پیښې د زخمیانو په اړه وویل.
څلور شیفټ سی ایم ایچ ته چون کې د هغې تعلق ایرپورټ سره او 28 ډیسچارج شو او 11 سم سره پراته دي. سم سره یې انټی کې پراته دي. جنرال آی سی یو کې د کارډ تراسک وارډ کې پراته دي او په کیژوالټی سرجیکل کې پراته دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي د هغې حالت لږ تشویشناک دي.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو قبوله کړې. مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورغزو اقامي جرګې دړکه ورکړې چې که حکومت دراتلونکي میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسي ونه کړل نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. د یادې جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اورغزو خلک د تیر وته کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیکوري ژوند کوي خو حکومت د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شي کو صحیح دی کنه په 11 اپریل د زوارا مونږه جرګا را وختلا په غی جرګی کې دا فیصله وشو چې دا جرګا ناشتوی ته تر څوره پوری د مونږه واپسی نیو شي اوره پر بدا جرګا ناشتوی.
هلتا په پارلیمان کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دې اړه مشال لیډیو ته ویل چې دا مسله به د قامی اسمبلی پروانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د حکومت د مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ورځ دا خبره مشال ریډیو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې وکړه. یانس سټولټنبرګ افغانستان ته په ورستي سفر کې ویلي چې را روان وړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیر ویل د افغانستان د امنیت په لړ کې تیر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوند دو امنیتی ادارو یو غونډه شوه.
هغه کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمی وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کاملا آمادگی ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي که د تجهیز په برخه کې وي که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامي یا په معرفوي عملیاتو کې وي.
روانه اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د نیټو د مشر د اندېښنو نه علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه ښودلې ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس د غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د یادې اتحادیې د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په دې حکله مشال لیډیو ته وویل چې دې لړ کې به ډېره زر د غړي هیوادونو د وزیرانو غونډه جوړه شي. افغانستان، بروندي، چاډ، د کانګو جمهوریت، هیټي، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د جی او پلس اتحادیې غړي هیوادونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د یو جاز د غورځولو ادعا کړې خو پوځ یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک ښار سره نږدې د دغه هیواد یو پوځي جاز غورځېدلی. پوځي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلی او غورځولی دی. پوځي ذرای وای دغه په جنگي دغه جاز په جنگي مشن وو فکر کیږي چې په کیسوار درې اهلکار لا درک دي د سیسنا 208 نوم دغه پوځي جاز خپل هدف د لیزر په مرسته په هیل فایر نومي میزایل د وشتلو صلاحیت لري. بلخوا د اسلامي دولت په ټویټر پاڼه خپره شوې ویډیو کې یو جاز ځمکې ته د غورځېدو په حال کې ښودل شوی، په کې ادعا شوې چې دغه جاز د دوی وسلوالو ویشتلی دی. تمدا چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. د ډیموکراتیک یونین ګوند یو مشر نوراف خالد اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمایندګي شاملوي. وروسته خبر دا چې امریکا د اټومي او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوي اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې دا راز پینګ یانګ ته د وروستیو اټومي او میزایلونو د ازموینې سزا ورکړل شي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون خبریالانو ته وویل چې دغه بندیزونه یو اړخیز او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه وروستي قرارداد نه پس لګول شوی چې په کې د دغه ازموینو غندنه شوې ده. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو قراردادونو په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت بیلستیک میزایل ازموینه وکړه او دا یې وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې هرکلی اوریدونکو ته. زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ.
خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو تازه بریدونه. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي ترهګر د ټول دنیا بدلې د پښتنو ناخلي.
دشتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري. حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تاپی ګیس منسوبې سره به د هیواد د توانایي په بحران قابو عمومي. او د ورګزو د مشرانو جرګې د لاکور کړي چې حکومت د بیکوره شو خلکو ستونزې نه واري نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا جرګه دلته په پړاو پولیټیکل انتظامیه کمپاونډ مخته ناشته وي تر سوره پورې د مونږ واپسې نوي شي اوره پرې به دا جرګه ناشته وي.
د سیمه نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردوونکو اړومبی راپور د پیښور د بمی چودنې په اړه باندې چې تیره ورځ پیښور صدر کې په بس کې شوې وه. په دغه بمی چودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ته رسېدلې ده. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي ترهګر د ټولې دنیا بدلې د پښتنو ناخلي او باید د پاکستان واکمنان د دې خبرې سغم وکړي. تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل زوی په مرګ باندې ویر کوي نو نن له پیښور تر درګۍ ملاکنډ پوري یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوي څلور تنه سی ایم ایچ پوځي روختون ته رسول شوي دي. او دا مهال په لری ریډینګ روختون کې د یوله سخت ټپي شوي کسانو علاج روان دی چې پکې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
28 ڈسچارج شو او 11 سم کر پاتے دی 11 تیزی سم سر یہ انٹی کے پراتے دی جنرل آئی سی یو کے دی کارڈو تریسک وارڈ کے پراتے دی او پا کیجولٹی سرجیکل کے پراتے دی اگر کی دو کسان چی کم دی دا اگر حالات لگ تشویشناک تے
نئے وازی نن پا پختنخوا کی دا ویر نڈکی چگی وحل کی گی بلکی پا تیرو نزدے سو میاشتو کی دا پختنخوا پا چار سدکی باچا خان پوانتون پا نخشو او بیا پا شوکدر کی عدالتونا پا نخکلی شو او دا سرتیری یوې لسیزی راهسی د چاودنو دا لړۍ روانه ده. دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وایي
د شتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري. حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي ځکه چې دا یو منظم سازش دی چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت د خپل اف سی ځواکونه واپس کړي او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نوره پرې خودلې شي.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے.
یوا صوبہ چې په لومړی سب کې د ترګری ښکار ده او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی اوچتوي او چاودنی کیږي. دې صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دې ایف سی ځواکونه واپس کړی شي.
وہ پنجاب کو صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پیښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته رسیدلې ده او وژل شوي کسان په تخبایې، مردان، شیرګر، چاسده او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوي دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګیس پایپ لاین پروژې سره به په سیمه کې د توانایي په بحران قابو وموندل شي. بلخوا د ترکمنستان صدر قربان ګلی محمد دوب وایي چې په تاپی منصوبې کار روان دي او د دې منصوبې له وجې به په سیمه کې معاشي استحکام راشي. د ترکمنستان د صدر د دورې په حق له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکړي.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمېر یاداښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سختریزي په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمه لپاره به ګډه سره کار کول وي.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د توانایي په څنګ کې یو لوی منصوبه ده او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په سیمه کې خوشحالی راشي، بلکې د دې منصوبې له وجې به پاکستان کې د ګیس په کمی قابو وموندل شي. د دې ترڅنګ د بنیادي ډانچې ترقۍ لپاره ترکمنستان سره په ګډه کار کوو او د بنیادي ډانچې ترقۍ نه بعد د اولس ترمنځ رابطو او سیاحت ته وده ترلاسه شي.
دستوري ته د ترکمنستان صدر قربان علي محمدو فیناوا چې تاپی منصوبې له وجې به گاونډي ملکونو ته ډېره فائده رسي.
پاکستان د دې سیمې یو مهم ملک دی او دواړه ملکونه په ګډه سره د دې سیمې د امن لپاره کار کوي. د پاکستان دورې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په تاپی منصوبه کار روان دی او د دې منصوبې نه ما نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډیره فائده رسی، بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 1344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لاین منصوبې پرانیسته کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه.
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسا 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټ د پاسا 3 بجو.
اورګزو جن صاحب کې مشران وایي چې له اتو کالو راهیسې دوی د خپلو کورونو بهر دي او دوی سو سوارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو کورونو دستانه کړي، خو د ډیرو لوزونو باوجود هم دغه ستونزه هواره نه شوه. که اوس هم حکومت د دوی غم ونه خوړ نو دوی به بله لار خپله کړي. دوی به کومه لار خپلوي؟ په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور معلومات راکړي.
د اورګزی جنسی قامی جرګې ویلی دی که حکومت د لومړی اپریل پورې د متاثرینو واپسی ونه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي او دغه شان به په اورګزی جنسی کې پولیټیکل انتظامیه هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورګزی جنسی ملک حبیب نور ویل چې لا تو کالو راسې د دې ایجنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي، خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی، نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
کچیر تا دو یکم اپریل بنی دا خپل اوادی کی رشتون کی شی کو صحیح دی کنی په 11 اپریل د دوباره مونږه جرګا راوختله. په غی جرګی کې دا فیصله وشو چې دا جرګا دلته په پاړو پولیټیکل انتظام کمپاوند مخته ناشتوي تر سوره پوری د مونږه واپسی نیو شی اور پر به دا جرګا ناشتوي.
همداشن یو بل ملک محمد اجاز مشال ریډیو تا په دی اړه وی
چې سپور شو ورګی جن سینا تلی یو من تعلیم ستنه می وړو تعلیم ستا به خیر ان پړ پاتې شو 15 16 خلک کی لاکان دی تابنه پاتې شو کور مې سبق نه پاتې شو دلته روزي را روان دي مته دا مطالبه ته مت لاس کې قلم را کې تعلیم را کې تابنه پاتې شو دلته روزي را روان دي ګرمي دي څو دا راګنيسته.
کله چې مشال ریډیو په قامي اسمبلی کې د فټه پارلماني مشر شاجي ګل نه په دې حق له پختل نو هغه وی چې د قامي اسمبلی غونډه روانه ده او د به دا مسله د زیارت پورز په اسمبلی کې راپورته کوي.
د فټه ډي پی زپار اول ځل په تاریخ کې چې تر کم نه وخت نه ډي پی شروع شي ټول ورته سره را به روپې نه ورکړي شوی. موږ په تیر بجټ کې د پر اصل عرب روپی یخې وي او اصل عرب روپو فائدہ دا شو چې 11 عرب روپی ریلیز شو پکې اوس په ورسته هفته کې د جمعې پورز باندې فینانس منیسټری ورکړې فاټا سیکچټ تا. حقیقت ته چې د ساوث وزیرستان مسعود کوم او ورغزی د ټولو نه مخکې دی پښوی دی او تر اوسه پورې د غو په سینې شو.
د دې مشرانو په وینا چې د ورغزی جنسی نه د دریو لکونو زیات خلک متاثر شوی دي او په کوهات، پیښور، فتح جنگ او په نورو خارونو کې د متاثرینو ژوند تیروي.
مشال ریډیوګي اوریدونکو سورزو افغان د افغانستان په اړه باندې سوره پورنو ته افغان حکومت د نظام د ګډوډي د احتمال په اړه سرګندونه یوازې د ګمان په حد کې بللی د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وروستو لاغی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي 2014 کال لستوندو ډک کال بللی دی او ویلي دی چې د حکومت د بقا خوندیتوب به یو لوی ازموینه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولس هیسم د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې 2014 کال به هم د 2015 کال په څیر لستونزو ډک وي. د حکومت د بقا خبره یو ازموینه ده. په دغه اړه باندې صفي الله ستانکزی راپور راکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږکال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږکال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمی دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده.
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پدی سر بیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د برلي کېدو لپاره هڅه کوو. د ته هم چم توالې لرو چې د هیواد د امنیتی سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وی چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخ کې داسې وړاندوینې شوې وي چې د افغانستان نظام به ګډوډیږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
د جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلی واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سه‌شنبه په ورځ وویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لویه آزموینه وي. د خغلی هیسم تر خبر ورسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال لنړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي سو د خپل وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتون کې هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ورسته څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منې چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د ناټو سرمنشي د کابل د دو ورځنی سفر په پای کې ویلي چې راتلونکي اوړی به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چېرته داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې. هغلی وزیري په ځواب کې ویلي
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دینا یو لوی ډرامه جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفینو دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی دا ټول ارمانونه او هغه موخې او هغه هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شوه. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ هیله دا ده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، ارامي وي. خو په هر صورت مونږ د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د سابع د زمري ورته نیسه. نو زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و. او د دې په څنګ کې مونږ ډېر په ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو مونږ ټول تدابیر نیولی دي د راتلونکي کال لپاره. مونږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي، وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناټو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناټو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخصې غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسلوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقویې لپاره کار وکړي. موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته په کار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردۍ جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ وسلوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ، د ناټو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چیچنیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي؟ خو دا تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، د ټولو هندوستان، د ټولو هیوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي، نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د څانګې او مشروایي په فاټا کې د هغه سکولونو تړلو حکومتي کړنلاره چې له اویاو زده کوونکو کومه شمېره لري د دې مقصد د تعلیم معیار او د وسایلو په سمه توګه کارول دي. خو بیا د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې د ځینو سکولونو تړلو سره به په قبایلي سیمو کې په تعلیمي هلو ځلو به دا اغیزه پرېوځي. په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور.
د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې یو مشره شازیه شریف وایي د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمېره ډېره کمه ده چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا هلته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیه شریف وایي د دې پرېکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي.
دونه سکولونه دي نن دونه کیسه په کیسه سکول دي په فاټه کې او بیا هم انرولمنټ زمون چیرته دی دونه انسینټیو هم پس هم چې ستاسو انرولمنټ کم وي ګورمنټ به خامخا په دې کې بس انیشیټیو نه اخلي شته. موږ به اوس دا ګورو چې ډسټنس څومره دی. دا نه دا خامخا سیز نه دی ګوري داسې سکول هم دی چې موږ راته 500-600 تعداد دي کنه او دوه ټیک دی ٹھیک شو. او دا سکول هم دی چې هلته چې 20-25 سټوډنټ ناستې دي او درې ټیچرز دي. د دې نه موږ هم دا حل دی کنه چې موږ داسې ګورو چې هغه سکول موږ ون ټیچر کو او هلته موږ دوه ټیچر جد کو او په دې کې به موږ دا ګورو چې سینیئر کس موږ ډسټرب نه کړو.
خو بیا د قبایلي سیمو ځینو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې پکې د هغو سکولونو د تړل کېدو ویل شوي چې پکې له اویاو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې ځینو تنظیمونو چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلي سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلي سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمېر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
خلکو داسې یو رایه ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا دا سکولونه مر شي. نو ما سیکرټري صاحب سره خبره شوې وه هغه هم دا دي سیر شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس را شي کورونو له نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو. دا یو په ښه نیت باندې یو پالیسي جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسۍ کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسي د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار دا ده چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا دې چې سټوډنټس نشته دی نو دا هغه کومو افسرانو چې فیزیبلټي ورکړې وه باید چې هغه را ونیشي. اوس دا سکولونه آباد دي دا ماشومان به چېرته ځي. د دې سره زمونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي. هغه شته نه په ځمکه باندې هغه سکول ښکاري نه نو هغه سکول چې نشته دی دغه ماشومان به چېرته ځي. هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي او هغې لپاره به هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به یې جوړوي نو دغه ماشومان به ورته شفټ کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی او دا د تعلیم نه لرې ساتلو لپاره یو هیله ده.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلي سیمې د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره ده زمونږ د قبایلو غټ عالمیه دا ده چې د قبایلو د پاره پالیسي یعنی هغه خلک جوړوي چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې نه دي کړي. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول په کې شته دی ماشومان په کې لږ خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي ځکه چې هغه غلیزه علاقه ده نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول ختمېږي نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. دا یو ظالمانه پالیسي ده. موږ مخکې هم د دې مخالفت کړی موږ اوس هم د دې مخالفت کوو موږ په هر فورم باندې د دې خلاف آواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلي سیمو کې د الکانو د تعلیم شرح 14% او د جنکو 3% وه خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شرح به نوره هم ټیټه شوې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو مشال لیڈو د غوګي او درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه هنیمي بجې کې دن کې دی د منور شانا د دې وخت مهم خبرونه وو. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د باس د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل یو زده کوونکی پرون مازیګر په حق رسېدلی دی. د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو مجلس عسکري او لشکر اسلام منلې ده. د اورګزو قومي جرګې دلکه ورکړې چې که حکومت د راتلونکي میاشتې تر اولې نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسي ونه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. هلته په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجګل وای دا مسله به په قومي اسمبلۍ کې راپورته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره مکمله تیاری لري. نوموړي دا څرګندونې د ناتو د مشر د هغه خبرو په جواب کې کړي چې وای راروان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې د عراقي پوځ د یو جاز د غورځولو ادعا کړې خو پوځ یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک ښار سره نږدې د دغه هیواد یو پوځي جاز غورځېدلی. پوځي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې خو اسلامی دولت وسلوالی ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلی او غورځولی دی. تمه ده چې د شام کوردي مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردي سیاسي ګوندونو دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. او امریکا د اټومي او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت بیلستیک میزایل ازموینه وکړه ودا یې وکړه چې د جنوري په میاشت کې یې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. مهم خبرونه مور د اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار احمد الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتری دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې.
آج ورځپاڼې خپل اداریه 13 ورځ په پیښور کې په شوې چاودنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د شروع په ورځ د پیښور په سنهري جماعت سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 نه زیات جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا لومړی چاودنه نه ده. له دې وړاندې هم دوه ځل د ملازمینو بسونه په نخه کړی شوي دي خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړی شوي. ورځپاڼه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کول لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د خپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فنډز وغوښتي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبه دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی د سره سره د امنیت په انتظاماتو د هم نظر ثانی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د ښځو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټې پورې وخت ورکړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو اول ورځ نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېښنې خودلې دي خو د حکومت لخوا جواب داراغه چې په بل کې د قران او سنت پر ضد کم شکونه وي نو عالمان د نشاندهي وکړي حکومت به ترې هغه شکونه لري کړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مسلو سره مخ دی نو په داسې حال کې د ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمت داخلي تاوتریخوالي سره نشي مخ کېدی نو حکومت او دینی حلقو له پکار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړي شي او په اسلام کې د ښځو حقونو او یو مثالی اسلامی معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت دی بیان کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د پیښور پرونی برید په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې هرڅو چې که هم په پاکستان کې د سمودې لپاره د ترهګرو فعالیتونه کم شوي وو خو اوس یو ځل بیا بریدونه پیل او ډېر شوي دي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکلي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پرون پېښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې 14 کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تر یوې چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودیدونکو موادو د پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورځپاڼې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یوه حمله کې 13 او تر هغې مخکې 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید کې تر 10 ډیر کسان ووژل شول. د پېښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړی حمله نه بلکې درېیمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډیر خلک وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم دا بریدونه بزدلانه بللی دي او ویلي دي چې د ترهګرۍ سره د دوی مبارزه به کمزوري نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډیر شمیر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړي دي چې له وجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولی دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شاته تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړي خو لا هم دوامداره ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوي چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې له کبله به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغه ډلې بریدونه ډیر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روان کال په نومبر کې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د نمائندگانو په سیالۍ کې د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه ګوندونو نمائندگان د خپلو مخالف امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وټاکي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده یې مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکایي ټلویزیونی چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندگانو ټاکنې په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیونی چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوی او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رایې د مارچ پر 15 ورکړل شوې. په راتلونکي اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندگانو کنونشن کې د رایې اچونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته 3.26 اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 220 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناک لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې یې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړی دی. له دې سربیره ټرمپ په شمالي کیرالاینا او الینوی کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلی دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډیر مخکې دی چې د کنونشن لپاره به ورته د ګوند 619 رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې 390 ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کېدونکي کنونشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د 212 رایو ضرورت وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي. امریکایي فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان رول ته کتنه شوې. د لیکنې تر مخه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د ښو بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسی په بشپړه توګه له منځه یوسي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وري.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میز ته د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستانه غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې ښه طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یوه پایدار امن هیلې نشي پوره کېدی. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یو وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړی او ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوي چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي دې تګلارې په پاکستان کې هم چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي پکې کارول شوې کومه ګټه نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي دي په پاکستان کې زیاتره د ښځو سره د جنسي زور زیاتی او پردی د تشدد پیښې نه راپور کیږي او په دې پیښو کې د پولیسو رویه هم له متاثره ښځو سره ناسمه وي. بلخوا په دا هیواد کې د ښځو خلاف د زور زیاتی او پردی د تشدد په اړه قانون سازۍ کې مشکلات مخې ته راځي. د دغې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 8 مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ وه. د پنجاب په مظفر آباد ښار کې یوه 18 کلنه جینۍ چې خپل کور ته په لاره وه 50 کسانو وتښتوله، له هغې سره اجتماعي زیاتی وکړ او وروسته یې پرې تیزاب وپاشل. د مظفر آباد رواني سیمې یو پولیس چارواکی پرویز حمید وایي دغو کسانو پرې تیزاب وپاشل او داسې فکر یې وکړ چې ګینې دغه مړه شوه خو هغه ژوندی وه چې اوس یې په یو روغتون کې علاج روان دی. دغه پولیس چارواکی وایي کله چې هغه په هوش کې راغله نو د خپلو تښتونکو په اړه معلومات شریک کړل. دغه 15 واړه اوس نیول شوي دي چې د تیر ګل په ورځ عدالت ته وړاندې کړی شول. ایس ایچ او پرویز حمید وایي د دغو 15 کسانو خلاف د قتل او اجتماعي زیاتی رپورټ درج کړل شوی دی او په اړه یې لا هم پلټنې روانې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په روان کال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د جنکو او ښځو سره زور زیاتی شوی دی او د وژلو کوششونه هم شوي دي چې ډېرې مړې شوې دي. د روان کال په جنوري کې په ایبټ آباد کې یوه 11 کلنه ماشومه چې له سکوله کور ته روانه وه ناپیژندل شوو کسانو وتښتوله او له جنسي تیري ښکار شوه. هم په دغه میاشت لاهور په یو هوټل کې د یوې 15 کلنې ماشومې سره هم زور زیاتی وشو. که څه هم په پاکستان کې د جنسي زیاتیو په اړه ډېرې کمې ښځې خبره کوي او د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره د دغو زیاتیو په اړه هم چوپه خوله پاتې شي، خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن بیا وایي په تېر یو کال کې په دغه هیواد کې 1,450 جنسي زیاتیو او 370 د ډله ییزو جنسي زیاتیو رپورټونه درج شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثره په داسې پیښو کې متاثره ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او پولیس هم ډېر په ګرانه د داسې پیښو اف آی آر درج کوي. انډیپندنت لیکي د جنوري په میاشت کې د ښځو د حقونو په اړه یو بل په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل چې څه قانوني حیثیت هم نه لري په دې رد چې داسې قوانین د اسلامي تعلیماتو خلاف دي.
د فرخند اسد راپور مور د اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندر وړاندې کوم.
خبر کے ساتھ ماں ببو کش کے مر کے نا لحد میں ٹول پبن سر سو ببو سار ببو گلے جب تانا پچھڑو خسرا گلے یما ببو کش کے مر گئے نا پسند قدم میں سانا سرکڑا ببو سسر گو میں تک دلا سنا ببو کس کے مر گئے نا وہ ملنگ کرما سال میں سما جار تنا اول تو ماتا ستا دلاسا وہ ملنگ کرما سال میں سما جار تنا اول تو ماتا ستا دلاسا ببو کش کے مر گئے مسلمان پچا کے نشتا ببو زار ببو بلے مربر گزم سوت میں مت پخلا گنا ببو کش کے مر گئے
سندر مورد اردوونکو دا مشال ریڈیو دی او سرزیو راپور تا د بخری نړیوال سازمان په یو راپور کې لیکلي دي په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمیر کې د افغانستان او شام کډوال ورزی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي په دې کې 80% خلک د جګړو او تشدد له وجې خپل سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان لیکي دیرش کلن افغان ځوان چې مسی نومیږي د افغانستان د ایران او ترکی په لاره د اوږد سفر وروستو د یونان یوې جزیرې لیسوستا ورسېدو د هغه ځای نه په کښتۍ کې د ایتنس په لور روان شو. له دې وروستو مسی چې حقیقي نامه یې دانه ده له مقدونیا سره نږدې آیډومینی کلي ته هغه مهال ولاړو چې د کډوال لپاره د اروپا پوله تړل شوې وه. یا د پوله لومړی د افغانانو لپاره وتړل شوه او وروسته بیا د نورو ملکونو د کډوال لپاره هم بنده کړل شوه. مسی وای د افغانانو د نا پریښودو په اړه خو ورته څه ونه ویلی شو خو په بله ورځ بیا کډوالو یوه مظاهره وکړه او د مقدونی د پولیسو مشر سره د خبرو لپاره ولاړل. هلته ورته ویلی شو چې آسټریا د افغانانو منلو ته تیاره نه ده او سر بیا کډوال بیرته لیږي. مقاله لیکي مسی د دې حالاتو له وجې ډیر خفه و. مسی وای پولیسو چې کلا پر ځینو افغانانو ایتنس ته د بیرته تللو فشار اچولو نو دوی د بیرته تللو لپاره د یو بس ډرایور ته د یو مسافر په سر 45 یوروز ورکړي. خو نوموړي زیاتوي چې د بس ډرایور نه تللو چې کله بیا پولیسو په وړیا توګه بسونه راوستل نو ډرایور مسی او دغه ملګرو ته بیرته خپلې پیسې ورنه کړې. د بخنې نړیوال سازمان د مسی په حواله لیکي چې له مختلفو نړیوالو ادارو سره یې کار کړی و وروستو له طالبانو له دړکو له وجې افغانستان پرېښودو. د مسی تعلق د افغانستان له غزنی ولایت سره دی خو د 2002 کال راهیسې په کابل کې پاتې شوی دی او لومړی کار یې هغه مهال پرېښودی و چې ورته لومړی درکې ورکړل شوې. مقاله لیکي مسی ته چې بیا دړکې ورکول شروع شوې نو یونان ته د راتلل لپاره یې سمګلر ته $2,500 ورکړي. مسی وایي کله چې په پولو تېرېدو نو داسې فکر به یې کو چې په اسانه به سفر وکړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني ته تلل غوښتل ځکه چې هلته به پناه واخلي. مسی وایي د درې اونیو د سفر وروسته د ربړ په یوې کښتۍ کې د یونان لیسووس جزیرې ته ورسېدو. نوموړی وایي په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 کسان سپاره وو. د دوی د ادرولو لپاره پرې د ترکي ځواکونو اوبه هم اوشیندلې چې ټول لوانده شول. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې افغانان او د شام کډوال داخليږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو تشدد له وجې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. مقاله لیکي د شام او عراق خلک چې یونان ته زیاته شمېره کې په داخلېدونکو کډوالو کې په دریم نمبر راځي، ورته د یونان لخوا د شپږو میاشتو د اوسېدو اجازه ورکول کېږي، خو افغانانو او ځینو نورو ملکونو خلکو ته یوازې د 150 ورځو د اوسېدو اجازه وي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د مسیح په ګډون مختلف کډوال احساسوي چې له هغوی سره ډېر بد سلوک کېږي. دغه کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې نه حالات خراب دي او دغه هېواد خلک خپل ژوند خوندي کول غواړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خپرونې
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنری ګړه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پښتو د نوموړي لیکوال شاعر رابینزورګر غنی خان لیکلی کتاب دی پټان پښتو ترجمه مارکیټ ته راغلی دی. دغه کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکی وایي باید هر پښتون دغه کتاب ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو ځان خبر کړي. په دغه اړه باندې د فرخنده اسد راپور ورو.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکه په ټکه پښتو ته اجباړل شوی دی. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې میشت سوابی یو اوسیدونکي خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوی دی، خو دوی ټکی په ټکی ترجمه کړی او چې څنګه لیکل شوی هغه سی وړاندې کړی دی.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی، دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي، دا هغه متن چې کوم ده دی هغه ژبې نه بلې ژبې ته راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی په ټکی کړی، دا لږه ګرانه ترجمه ده او د دې دوم نشته پښتو ادبیاتو کې. بیا هم دا ترجمه ما ټکی په ټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبي رنګ په دغه کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راوړلې دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلی دی. هغه د پښتنو د ټولنې ځینخي او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوی خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړی دي. دی پټان کتاب یوې غیر سرکاري ادارې پوهې په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهې ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اګیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کومه ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوښي خو موسیقار نه خوښي، نو دا خو لکه مطلب په کومیډي کې او داس په خندا کې ډېره ښکلې خبره ښکاري، خو دا زموږ د معاشره ډېر تلخ حقیقت دی چې موږ ټول عمر چې کوم زموږ کسبګر دی موږ هغه ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زموږ ذهن ته راسوچ راغی چې دا کتاب چې کوم دی دا چونکې پښتون لیکلی دی او بیا داسې دی چې کوم مسلې دي هغه باقي زموږ په معاشره کې اوس هم شته، هغه د مسلو د ختمولو لپاره دا کتاب چې کوم دی دا
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دی او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي دی پرې مین دی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړي دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
یونیورسٹی کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیاتو ویل، نو زمونږ یو انګریز پروفیسر وا یو ځل هغه زمونږ په سیم کې کلاس کې وې چې کاش دا چې انګریزي ما هم لیکل شي کوم چې په نیخان لیکل. انا خبردار چې دی کې او د ژبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې پکې ډېرې دلچسپ خبرې
ویل شوی دی یو ځلې داسې سیمینار کې ما مقاله ویلې وه چې هغه هم پکې غني خان هم ناست و دا په ژوند کې. ما ویلي چې ما چې دا د پټان داسې دی لکه چې غني خان انګریزی کې ټپه لیکلي لکه پښتو ټپه شو انګریزی کې ولیکي.
لیکوال انځورګر او شاعر غني خان په د پټان کتاب کې د پښتنو له زاړه ټوپک او نوې میرمنې سره مینه، د خپلې ځمکې سره مینه، د موسیقۍ سره مینه خو له موسیقاره کرکه، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړي دي. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغه پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغې د دودونو، د هغې د ژوند تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نه معلومې. که موږ د غني خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غني خان د خپل دغه کتاب په اړه پخپله وایي، د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنګ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستد مر گن یری گما پختن خمی تش جندن خوش مار تقارشی.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو د خبرونه په دې شیبو کې تاسو د پاره د سلیمان خان په आवाज دغه سندره وړاندې.
پشمار دیا گلا گلا رے دیا